پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو پی یو استودیو یو ساعت خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. نن شنبه ده، د غبرګول یا جوزا 15 د مې میاشتې 16. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 تاسیسي سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد څو شپې وړاندې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ښاغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره آمادګی نیول شوې ده، هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډیرې کورنۍ پکې اوسېږي. سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته په وویل چې په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه احتمال په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمو ووځي. ښاغلی دهقان زیاتوي
ولایت بدخشان از جمله آسیب پذیرترین ولایات در سطح کشور است، در رده یا در درجه اول از لحاظ آسیب
پذیرترین. د بدخشان ولایت د هیواد په سطح یو هغه ولایت دی چې د آسیب پذیرۍ خطر پکې تر ټولو ډیر دی او په دې برخه کې په لومړۍ کرښه کې دی. ډیری کورنۍ په هغو سیمو کې چې شمېر 45 رسیږي او د مځکې د شویدنې خطر سره مخامخ دي ژوند کوي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 تنه مړه، 15 ټپیان او سلګونه کورونه ویجاړ شول او د خلکو مالدارۍ ته هم زیان ورسید. د بدخشان سیمه ییزه اداره وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بې ځایه سویو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې لویه ستونزه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونی ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیگ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د ټیم پرون کلکته نایټ ریډرز ټیم ته ماته ورکړه او د هند غوره لیگ پایلوبي ته ورسې چې سبا به ترسره سي. په پرونی لوبه کې راشد خان د مقابل ټیم درې لوبغاړي وسوځول او 43 منډې جوړې کړې چې په دې ډول د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل سو. زموږ غلازا د راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و لغوه کړی و، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به ګوري او پر اساس به پریکړه کوي.
We'll see what happens. It could even be the 12th. We're talking to them now. They very much wanted
They were over Guruchi Tsakiji. Hata da jun pa 12 ham kedalai si. Muj us mahalla gui sara khabari kawu ha gui ham dir levaltia lari. Muj bo Guruchi Tsapishiji. پام دی ال کې د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان د ولسمشر ټرمپ تر نوی ژمنی ورسته ویل چې محتاطانه خوشبینه دي چې د امریکا او شمالي کوریا د مشانو ترمنځ به خبرې وسی. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا ژغ رادیو سره په امریکا کې چې پرون خبره وویل چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ نکړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. د پومپیو تر دې خبرو تقریبا دوی اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوال قدرتونو لاټومي موافقه وځي. د ایران او د شپږ قدرتونو ترمنځ د موافقه پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې سوی و، د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه کړې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحادیه ته متحده ده. ماکرون پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یوه غونډه کې ویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلک اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون همدارس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ویل چې پر روسیه د اروپای اتحادیه بندیزونه په اوکراین کې د څرګند پرمختګ تر لیدل کېدو نشي لری کېدی.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیاس د دې خبرونې په خبري راپورونه کې اورئ. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول شوې ده، هغوی ته فرمی ورکول کیږي.
ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې په دې برخه کې خلکو ته لازم پوهاوی نه دی ورکول سوی. په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونډ ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیې د تیلو د تولید په اړه نوې موافقه کړې ده. په یو جالب مطلب کې اوري چې اټکل کېږي تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد ته زیات شي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې د انتخاباتو د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به یې شریک کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په دې اړه یوه کانفرنس ته وویل چې دغه انتخابات به سولې ته زمینه برابره کړي.
د ټاکنو دغه مهم پړاو نن په افغانستان کې پیل کیږي. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره او دغه کشمکشونو او شخړو ته د پای د ټکی د ایښودلو لپاره یوازینۍ لاره انتخابات دي. د دغه مهم پړاو پیل د افغانستان د دولت رهبری ته، ټولو هیوادوالو ته، رسنیو ته، همدارنګه سیاسي ګوندونو انتخاباتي شریکانو ته مبارکي وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده دغه انتخابات د تل یا میزان میاشتې پراته ویشتمه وسی. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د وري یا همال میاشتې پر 25 نیټه پیل شوې چې اوس روانه ده. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په تړاو خبري کانفرنس ته ورغلی و چې د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. پردیس په دغه کانفرنس کې نورې کومې څرګندونې وکړې؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او نور چارواکو
مننه صالح صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. نن په همدې مناسبت چې کومه ناسته جوړه رابلل شوې وه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، رسمن دغه بهیر په ټول افغانستان کې البته د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز ډاډ ورکړ چې ټولو هغه څوک چې واجد د شرایط د رایې دي هغوی ته به د رایې ورکولو زمینه برابرېږي، او هر څوک چې غواړي چې په دغو انتخاباتو کې ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې ځانونه نومان کړي نو کولی شي چې تر 22 د جوزا پورې دوی خپل نومونه په ټول افغانستان کې ثبت کړي. همداراز د ژورنالیستانو لوري د حکومت د مداخلې پوښتنه ترې وشوه چې په دې رابطه باندې ځینې اندېښنې هم موجودې وې. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید وویل چې په دې رابطه باندې هیڅ ډول اندېښنه نشته، او خلکو نه غوښتنه دا و چې د کمیسیون په مقابل کې کاهیانا راتلونکي کې کوم توطیه کیږي او یا دوی باندې مالي فشار کیږي نو دوی سره دې همکار پات شي. صالح صاحب، په عین زمان کې مونږ د انتخاباتو د کمیسیون البته په پندره کمیسیون کې چې د نوملیکنې پروسال تروانو کتام نن دغه نوملیکنه اعلان شو، مانه نه هغه معلوماتي بسته کاندیدان تور کولې. ځینو کاندیدانو سره خبرې وکړې، دوی د دغه پروسې نه راضی نه بریښېدل. دوی ویل چې کوم اړین معلومات چې دوی ته ضرورت و هغه نه ورکول شوی، مثلا د تذکیرو زر تذکيري چې دوی راوړي، یا هم دې ته ورته نور مسائل دی ول چې ځینې مسائل شته چې ګون پاتې دي او دوی دا ویره لري چې واقعي په دغه د پروسې په جریان کې دوی د خبرېدو پرته به دوی دغه نوملړ څخه وایستل شي. نو یو کې دا د نخنیم په دې رابطه باندې مطرح کېدلې. بلې صالح،
او په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سپیناوی څه و چې هر څه ولې داسې په تلوار ترسره شوي او په هوای نه دی ورکول سوی لکه څنګه چې دغو کاندیدانو ادعا کړې ده؟
بلې، هم په همدغه سیمه کې د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال دوی سره هم دغه اندېښنې مطرح کړې چې کاندیدان هم شکایت لري چې د هر څه په تلوار ترسره شوي و ان په خپله د دوی انتخاباتو په سایټ کې دغه معلومات نشته. دوی ویل چې دا اندېښنې چې کاندیدان یې مطرح کوي سمې نه دي او دوی په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي کاندیدانو ته، او بیا هم که چېرته کوم ستونزه پیښېږي دوی حاضر دي چې د هرې برخ پر رابطه باندې مشخص معلومات ورکړي. ډیر شر به دغه مسایل ټول په دوی په سایټ کې هم ټولو کاندیدانو ته او څوک چې دغه پروسه کې غواړي ګډون وکړي واضح شي، او په دې رابطه باندې دغه اندېښنې او ادعاوې چې د کاندیدانو لوري مطرح کړي رد کړي.
ډیر مننه له حدیث پر دې څخه مو ورېدل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو پر سر ځینې بنسټونه وایي د دغه بهیر د پیل لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په څیر د کاندیدانو ترمنځ لازم په هوای نه دی سویل. دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې پر یو ځای د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون پر وړاندې پرتې ستونزې لا ډېرې کړي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د کاندیدانو نوملیکنه او د دوی د کاندیداتوري اعلان ته لازمه زمینه برابره ده؟
په لومړي سر کې د کاندیدانو کومه موضوع چې هغه اندېښنه چې مطرح شوې وه د عامه پوهې په اړه باندې موږ سره موافق یو چې متاسفانه یا د بده مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا هغه احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله، او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې. په ځینو مواردو کې دغه مورد دغه خطر او دغه ګواښ ډېر جدي ده.
خو رشید صاحب فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅیږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟ ځکه له دې وړاندې شاید دا معلومه نه وه چې څوک ځانونه ثبتوي او سره ول ده، اوس یو ډول سیالۍ ته زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ دا به د نوملیکنې پروسه چټکه کړي؟
دا کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه ښکاره کړه چې سیاسي فساد تقریبا د خپل شکل پیدا کړی دی. کاندیدان وار له مخه نه تذکیرو اخیستلو او پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، او په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت ادې له مه ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راشي ثبتنامه کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده یا هم فساد یې مخه کړی ده. دغه یو لوی دلیل دی همدا اندېښنې همدغه و چې که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو، او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
نو رشید صاحب د دوه اندېښنو راخوا داسې تاسو چې اشاره ورته وکړه، یعنې خپله د کاندیدانو ترمنځ هم فساد شوی دی او کېږي، دا به څه ډول چڼ کېږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ، د لپاره کمیسیون هغه معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ټینګار کوي چې هغه یو اصلي لارښود و چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
ارپیټل نه هم تیر ورځ لازادي راډیو سره اندېښنه د انتخاباتو پر روانه پروسه باندې په ټوله کې بهیر باندې اندېښنه څرګنده کړې او پیو ډول، نو د دې لپاره چې تاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوي، نړیوال ټولنه اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوي، انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوي او دوی مخکې ځي؟
د موږ همکارانو کمیسیون کې غوی همیشه موضوع په ډېر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کیږي، ولی موږ د موږ ټینګار را ده چې په تخنیکی اړخ کې باید ډېر کار وسی، سیز له بده مرغه کار نه ده سوی. او بل موږ هغه عمده نگرانی ده چې دغه جګړې نامنې او مرکزونو ته د موادو نه رسېدل به دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدود کړي، خصوصا هغه ساحې چې نام نه دي، ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم رګل کوونکی دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پایل په اړه خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران ناورو.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په بیساري ډول زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ښارونو په مرکزونو په ځانګړي ډول کابل کې د هندوانو بازار هم ښه دی او په بیه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی دی. د نوموړي په خبره چې کرنیز حاصلات زیاتی کله هم کرنیز حاصلات زیاتیږي د بزګرو په اقتصادي وضع کې هم بدلون نه رامنځته کېږي. ښاغلی رستمی وایي وړاندوینه شوې چې په نورو ولایتونو کې هم د هندوانو او خټکیو په ځانګړي ډول په کندوز کې چې د خټکیو د کر یو مهم مرکز دی هم حاصلات زیات وي. د اقتصاد وزارت چارواکي په اقتصادي مدل سازي بوخت دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لږ تر لږه د یوې لسیزې لپاره د هیواد د اقتصادي پرمختګ وړاندوینه وشي. دی وایي په دې سره د اقتصاد د پراختیا راکمېدو لاملونه په نښه او د ستونزو د هواري په اړه علمي کار ترسره کیږي. د ښاغلي بهمن په خبره په دغې مډل سازۍ کې به د سوداګرۍ په پراختیا، صادراتو، وارداتو، پولي او مالي سیاست او انکشافي پروژو بحث وشي. د نوموړي په وینا لومړني کارونه پیل شوي او وړاندوینه ښیي چې افغانستان به تر 2023 زیږدیز کاله پورې په منځنی ډول 15% اقتصادي وده ولري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یوه قزاقي اوړو 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجې 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجې 2400 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 4.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
سیاسي ازادي راډیو ته غږ یاستو. سم یو بهرني مسله څېړو. سعودي عربستان او روسیا شایي موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دغه اعلان کړی چې په نړیواله سطحه د تیلو بیې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي. روزان مراد دا موضوع څرلې ده په سټوډیو کې. راسره د مراد صاحب، سعودي عربستان او روسیې دا اعلان چیرې وکړ او دا فیصله به څومره د تیلو د مصرفونکو هیوادونو اندېښنه چې په دې وروستیو کې زیاته سوې وه کمه کړي؟
مننه سالی صاحب. د سعودي عربستان او د روسیې د انرژۍ او د تیلو وزیرانو پرون د روسیې په سات پیټرسبورګ ښار کې دغلته په یو اقتصادي او د انرژۍ په اړه یوې غونډه کې ګډون درلودو. دوی وویل چې راتلونکې میاشت ښایي یوې موافقې ته ورسیږي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیو د کمښت لپاره د تیلو تولیدات زیات کړي. یعنی دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح تر ټولو لوی تولیدونکي هیوادونه دي چې د اوپیک غړي دي او نړۍ ته خام تیل ورکوي. که څه هم چې د خلکو اندېښنې اوس تازه دي، ځکه چې له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې پر روانه مې میاشت کې د تیلو بیه ډیره زیاته لوړه شوه. مثلا له 140 ډالرو فی بیرل نه یو ځلی د لندن په مارکیټونو کې 80 ډالر ته ورسېدله. د دوړو چې کله هم پرون اعلان کړی د سعودي او د روسي د انرژي وزیرانو فقط په دغه یو اعلان سره $4 فی بیرل د تیلو بیا کم شوې ده، چې په دې باندې امید دی او هیله ده چې د تیلو بیا هم کم شي او د خلکو اندېښنې کم شي.
د تیلو په بیو کې د لوړوالي او د ریاض او د مسکو د دې پریکړې اصلي علت څه ګڼل کیږي؟ یو علت خو د ایران او امریکا ترمنځ دغه وروستي اختلافات ګڼل سوي دي، په دې اړه نور څه ویل کیږي چې علت څه؟
تر ټولو لوی علت یې پر ایران او وینزویلا باندې د امریکا له خوا د بندیزونو ګواښ دی. کله چې ولسمشر ټرمپ د مای په اتمه اعلان وکړ چې د ایران سره له اټومي تړون وځي، نو هغه ویل چې زه به اوس یو یاداشت لاسلیک کړم چې لاسلیک یې کړ او خبریالانو ته خود چې پر ایران به بندیزونه بیرته برحاله کیږي. دغه راز څنګه تاسې هم اوریدلی، دوه درې ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل چې ایران به د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. نو کله چې په ایران باندې بندیزونه اعلان کېدل، نو دا ویره و چې ایران به د تیلو تولیدات کم کړي او په نړیوال مارکیټونو کې به تیلو بیه زیات شي، چې په یو ډول له امریکا انتقام واخلي. خو په هماغه ورځ باندې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هر هغه کمی یا نیمګړتیاوي چې په دې برخه کې رامنځته کیږي به سعودي پوره کوي. او یو خبره ساري صاحب د یادونو ده چې په 2018 کال پورې نړیوال په خاص ډول سعودي او روسیا چې زیات تیل تولیدوي دوی موافقه کړې وه چې په دې خاطر چې په هغه وختونو کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې، نو د تیلو زیات تولید یې بند کړي. او خو دا لومړی ځل دی له هغې راهیسې چې دوی د تیلو د تولید د زیاتوالي خبرې کوي، تر څو بیرته هغه اندازه تن چې دوی وایي چې $40-$50 فی بیرل خام تیلو بیه برابر شي دوی به دا تولیدات زیات کړي. اما دوی وایي چې دا تولیدات به تدریجي ډول زیاتیږي او د روان کال په دوهمه نیمه کې به دا کار کوي.
ډیره مننه له رضوان مراد څخه. موږ وردل چې سعودي عربستان او روسیا شایي په خپلو کې موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دا اعلان کړی چې په نړیواله سطحه په دې وروستیو کې د تیلو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د حمید مومند څخه خبرو چې د کابل چپرسپانو نن څه خبره کړې دي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د وروستي اقدام په اړه، د افغان حکومت پر غبرګون او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. سرخط رسپانې د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان د وروستي پریکړې په اړه تون خبرګون خودلې او خپله سرلیکنه یې په دې پیل کړې چې نور د ګلاغا شیرزي وزارت وتړلی شي. رسپانې لیکلې ده چې پنجابیانو له کلونو راهیسې د قبایلي سیمو د لاندې کولو لپاره هڅې کولې، سو د دغو آزادو او خودمختار سیمو په لاندې کولو سره د پښتونستان یا د لوی افغانستان د جوړېدو تمه له بېخه وکاږي. ورسپانې وړاندې لیکلې ده چې د پاکستان د پارلمان پریکړه دا د دغه هیواد د سنا لخوا هم تایید شوه او ژر به ولسمشر هم لاسلیک کړي، خو د قبایلو چارو وزارت بیا تر دې دمه یو بیان قدرې هم نه دی خپور کړی. ورسپانې په ملي شورا هم انتقاد کړی او لیکلې ده چې د فاسدو وکیلانو پنډ غالې یا پارلمان په اوس ورځو کې د امنیتي او کشفي ادارو مشران پسې راخیستې دي او له کاره ایستلې دي، حال دا چې د قبایلو چارو وزیر غوړه خېټه ګرځي او د ورځې خوبونه کوي. هیواد دولتي رسپانې به لیکلې ده چې له برطانوي هند سره د افغانستان د موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې په باب له افغان حکومت سره مشوره وشي. د رسپانې په وینا اوس چې برطانوي هند نشته، نو افغانان د خپلې خاورې په اړه د پریکړې کولو واک چاته نه ورکوي او نه هم دا د منلو وړ ده چې څوک دې پر دې سیمو خېټه واچوي. رسپانې د پاکستان په پارلمان کې د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا عوامي ګوند مخالفت ته اشاره لیکلې ده چې دا پریکړه یو اړخیزه ده او ان د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره هم د منلو وړ نه ده. رسپانې وړاندې د برطانوي هند او د افغانستان د وخت د حکومت ترمنځ د موافقې حیثیت هم ننګولې ده او لیکلې ده چې دا یو غیر قانوني او ولسته د نه منلو وړ پریکړه وه چې د زور په کارولو چلېده. ملیارمن رسپانې بیا د قبایلي سیمو د ادغام لپاره د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غبرګون راغسته دی او لیکلې ده چې په دې اړه باید له افغانستان سره هم مشوره شوې وي. رسپانې وړاندې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرستیال غفور لیوال په حواله لیکي چې د قبایلي سیمو د خپلواکۍ له منځه وړل باید د دغو سیمو د خلکو په رضایت او افغان حکومت سره تر مشورې وروسته شوی وي. په کابل کې خبرونکو پاتې روسپانو بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پیل پاړه او پر دې تړاو د انتخاباتو د کمیسیون پر نیمګړتیاو بحثونه کړي دي. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼې آوټلوک لیکلې ده چې سر له نن څخه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د مرستیال په حواله لیکلې ده چې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره فورمې لا د مخه په ټولو مرکزونو کې موجودې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خپل اسمیسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، په لوګر کې د نوملیکنې پروسه ډیره ورو روانه ده ځکه چې خلک له پخوانیو انتخاباتو شی خاطرې نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند ده، ناټو د افغانستان ته نور سرتیري نه راستوي بلکې افغان ځواکونه دي په مهمو وسلو، هوایي ځواک او نورو تجهیزاتو سنبال کړي چې د افغانستان دفاع وکولی شي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردۍ څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي او پاکستان ته دی، په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حضرت پیغام پریزانه مال اذر ولسوالۍ څخه زم نه هو دلو پښات هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د اذر مرکزی نسیته د خپل تعلیم لپاره زی د اذر حکومت ورته تعلیم پلاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د اذر لمړی خط چې د ببر د کلی پلاس کې دی. هینه د چې د آزادۍ رادو همرسته زما د پیغام غم او خوړل شي تر څو تعلیم کوون په ځله د تعلیم څخه تور نشي او په سالم فضا ورته غوړل شي او خپل تعلیم ساتور ورته په ډیر درناوي سره.
السلام علیکم، زه ګل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټولو خرڅې دي، کوم نه هیبت الله دی، کسم الحق دی، کوم مولانا تقی عثماني دی، دا ټول خرڅې دي د پنجاب د ورس غلامان دي، د پیسو د پاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي چې پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خراب دی، د جنګ بدنامي جوړیږي. او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دی په هغو کې وسیلې اصلي فرصتو باندې دغه ځانمر کې کدای راستي دی. په خپل وجه په خپل پاکستان په پنجاب کې هر کو پر عمل در سره کیږي، حالت ول دا کدای نه کیږي د ځانمر دی نه کیږي د افغانستان ته راځي، خو هر کو پر عمل په هر کو کې په راکوټ کې دی نه چې غوښ پورې جوړ کړی کښې به فلا دی قسم الحق دی کته کې مانی دا ټول قاتلان زلمان زما مخ مجلسونو سره کړي ایست دلیل دی ماته نه لري پدې د لایر باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کی چې دا زلمر دی روا دي اس خبرې کړې ځان د خلک سره جوړي کچیر روا شي نو خپل پر دې باندې روا دي چې پر دې زلمر کې وښ پدو ولا ما وبا.
السلام علیکم، دا پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال 1989 تعلیمي کال د کاوس یا لندې د میاشتې مارچ نه دی ورکړ شوی او خونکي د بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. کچېرې د خونکو ته د تیر کال د کاوس یا لندې د میاشتې مارچ ورنکړ شي نو د خونکو ستونزې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په نړۍ کې دا مهال تر 2 میلیارډ ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارډ ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2030 میلادي کال کې د ټول نړۍ په سطحه زیات نفوس ولري. نور معلومات په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې، یعنی 2 اتیا کال وروسته، به پرمځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارډ کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیارډو ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې اول مقام لري، د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي، خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی، د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی.
اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر په کې 1.3 میلیارد ته رسیږي په دویمه درجه کې راځي، او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
سیازادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:13 کېدونکو د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په کابل کې به خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د بدخشان سیمه چارواکي وايي په دې ولایت کې 45 د سیمې تثبیت شوی چې د غره د شویدنو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وايي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دی چې تر 3000 ډیر کورنۍ پکې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې سیمو ووځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونی ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیگ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ترامپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی وه لغوه کړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالد ترامپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پامپیو له امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ کړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره سره اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري ده او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي چې ادرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سول کې یولس ډیر سوي چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د سور په میاشت کې د نشې موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دیرش ورځو کې شپږ شپېته پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو درې اویا کسان د نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیولې دي. له دې کسانو سره تر 111 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، 311 کیلوګرامه زیاته شیشه یا کریستال، 540 لیټره تیزاب او 540 ویا ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوګدو کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایا او استیناف محکمو د دوه خزو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي او د نشئی موادو د قاچاق په توري لیوه څخه تر 1500 کالو بند باندې محکوم کړي دي. د غډول د سور په میاشت کې د نشئی موادو د 19 جرمی پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې درې تنه د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوي ته وویل د هرات د هوایي ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولې چې وختلې تر 1 کیلو زیات نشې مواد هند قاچاق کړي. د قاچاقکونکو هر یو د هیروینو 500 کپسولونه په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قاچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی ول. په یو بل پیښه کې یو تن د پولیسو د تلاشی پر مهال نیول شوی چې غوښتل شپږ کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي، د عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو اونیو کې د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایاند حضرت حسین مشیخیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونۍ هم د ننګرهار پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتل یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي، چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کېږي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې ورس ډیر سوي چې کوکنار کوي،
پرشاس کال په ګرم ولایتونو کې کرل سوي دي او په ډیره پراخ اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشي موادو د محتاجونو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی.
په نورستان ولایت کې شام درې کې پټګر درې کې اکثر ځوانان په ډیرې انشي.
محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې ایشي او خوشاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه درسره شریکوو.
ډیره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس پیسو د روی یم واچولم ختم یې کړم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، درکوم یې.
زه به خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سشکال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی تازه څېړنه ښیي چې سشکال د کوکنارو بزګران تر پروسه سشکال په سلو کې 11 ډیر سوي دي. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان د نشه یي موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي، چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشه یي موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د 2018 کال اجتماعي او اقتصادي څېړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا تر سره شوی څېړنې له مخې د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 11 ډیر سوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزوری حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالی خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډېرېدو عوامل یاد شوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتلا په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 11% لوړ شوی چې په خپل ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال کوکنار نه کړلی په 2018 کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړی ده. البته دغه شمیري په هر زون کې توپیر لري. په 85% هغو کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یې خو دغه کښ په ناامنو سیمو کې شوی خو له بلې خوا بیا په خپله د کوکنارو کښ د دې لامل شوی چې ځینې سیمې ناامنه شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په سلو کې 46 بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي او په سلو کې 50 یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شوی تریاکو څخه یوازې له 46 څخه تر 50% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروین ځنې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې لمخې وایي په سلو کې 88 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېرې پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړو چې داسې وخت نو بیا کوکنار مه راوړئ چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیمت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسې سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار ناروا کښت خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له لورې چمتو سوی راغلی چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیل معیشت پروګرامونو تر څنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو بکرد.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشه یان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په دوو کلو کې په لسګونو کسان په هیروینو او تاریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د برګې مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تاریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د محتاجینو د درملنې یو مرکز هم نشته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدي دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام درې کې په شګر درې کې اکثر ځوانان په ډېر انسي دي. جو ګروډا دغه ځوانان کو تباه شو، آئنده نورم تباه کی او نور دغه ظاهري چیز نه تاسو ځان اوساتې.
دوی وایي که چیرته په هیروینو او افیمو د روږدو کسانو د درملنې دپاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي نو نور ډېر کسان به هم معتاد شي چې وروسته به یې درملنه مشکله وي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په دوو کلو کې یو شمېر معتادین موجود دي او د دی ترڅنګ د برګی مټال ولسوالۍ په افسی کلی کې زیات کسان د افیمو پسخلو روغدي شوی دی.
د نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې د کلو کې بعض خلک زیات مرض لري او د دې اصل لامل هم د خلکو زیات مزدوري د لپاره ایران ته تلل او د ایران نه دا بد عادت دلته انتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعض نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اصل بعضې خلک د تریاک واردوي او دغه معتادانو باندې خرڅوي. مونږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوو کلو کې او د برګمټال په افسی کلي کې د معتادینو دغه لرو او دا ټول د تریاکو معتادین.
والي وویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، ولسمشر غنی هم افسی کلي ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي، خو تر اوسه لا هم یاده ژمنه نه ده عملي شوې.
روح الله انوري و چې ویلې په نورستان کې د نشي مواد معتادین ډېر سوي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1290 مزنی سپو خبريږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 45 کلن محمد جان له درو کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشې هر څه ورسه اخیستي، خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه د سر مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې ولې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې څلوېښت کوره بلاک مې جګ ونیوه. ما چې د کار کاوه لس پنځه لس کارګر او استادان به راسره وو. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغو لمبه راولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول سوی نه وم. ما یولس دولس کاله ووتل.
په ایران کې دی اول واره نشاله چی شروع کړ؟
اول واره نشه مې دی تریاکو نه شروع کړ. ساوکا ساوکا چار شول. ما تقریبا شل کاله مې نشه وکړل.
کله چې نشه شروع کړ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو؟
نشه یو بیزاته کار دی. نشه یو حرام بوټای دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. جوتی به پروت وي دی اعلی بابو ته پوش وي چې هر رقم د اسمانه تیږې در باندې رالوې دی، هر چاته در باندې راغورځولې. جوتی به سړی هم نه پېژنې. لاس پکې دی ورته وتاړ شو. جوتی به دې غورځوي.
څه شی دی له لاسه ورکړی دی په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دی راوړی؟
په خوان والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته چې پیسې راکړ چې ولاړم به داسې څوک نه وو چې ماته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې وو. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی د څه شي د لاسه، د عمل د نامه د لاسه.
یعنی اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ولې دې وغوښتل چې نشه پرې؟
د لندنه چې راغلم د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان د شپې دروازه راوټ کوله. زیوی هستم مخکې د دې نه چې ما وباسي زه په اولاد نه پوهېدم. نو دغه لور ته مې چې وکتل زوتي دا ژړا راغلله د اولاد مې ګوره چې پرې خوم. مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم. دغه به زه شپخانې ته ولاړ شم، د دې به پوره تداوي وکړم چې دغه سیل مرض د مانه لرې شي. که دا کار ونه کړم د ما هر څه د باینه شي.
کله چې د نشه پرېښوده ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای د مور د آرامه پیدا شي په دیندارۍ کې پارڅه کې. اوس دغه ځای ته وګوره، دغه د چاق شوی حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني حوصله کړم. چیر تمه خپل پتنګ شي شنو ونه تکینم چیر تمه خپل پتنګ شي یو زکر وکم یو بل کار وکم چې نور کله بزولاړم بیسوره بیسوره به مکاتل اوس کوته چولارشم ډیر پر رقم او سیله کما ډیر مخ خپل اولاد ته ګورم ډیر مخ خپل دوست او دښمن ته ګورم کلی ته ګورم قوم ته ګورم چیر تازه و پیم چې اوس د مانه خرابی کی هغه سات کور پریږدم بیرته شپخانه ته راشم اولاد مې مرته خوشاله وي ترازا پلار مونږ دکان ته بوزه ترازا دلته ولاړ شو دغه اولاد په خپل هم ما ته داسې یو څه شوي که د اعصابو دوا اوس دغه دی پاره زه 240 روپۍ معاش راکوي زه اوس هر څه د کور دپاره کړم که مثلا اوس لوبیا وښایې نخوت وښایې غوښه وښایې اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم د دې نه د ما عاید پیدا کی زه ولډینګ کاری کړلای شم زه کراچۍ جوړولی شم زه کړکۍ جوړولی شم زه هر څه کړای شم هغه دېرش دی زره زه پیدا کولی شم د میاشتې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
له محمد ایاز تر نک سره مو د محمد جان مرکه اوریده چې ویلې نشای پرې شي او اوس خوشاله ژوند لري دا دی د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت را ورسید د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست شار کې د خښتو په یو بټی کې د خټګر په توګه کار کاوه دی له هغه مهال کشر هلک چې نشوته مخه کړه او شپږ کاله کېږي چې نشه کوي دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما نه نشي خبر سو نو سم د لاسه له کاره وشړلم دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
دا په یاس کې از روس په نامه یو شراک دی ټول دغه خښتې پکې په اخی کورا ده اما هلته بس د خښتو کارخانې دی هغه مې چیندلې بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار بس چې کار ته به نه جګېدلم شرمېدلم به اوس هلته یو نفر وه چې بس په تریاکو ناست زه یو ورځ زکام وم نو کارګر هم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی وای ذاتي دغه په د اشپزخانه کې فتریاکو ناست ما تلې تراشه نن یو دوه پای را وک چې ښه شې د زکام دی مال نه د اسکار څه وخت نه کوم بس هماغه نشته چې ما په خوله کې ونیوه رقم بدن سپک و بس کار مې ډېر ښه اشتیا باندې کوه نور کومکې ما سره نه کوله نور ما خپل موټو باندې مې کار کوو بس دا سوبول شپږ میاشتې مې هغه سه کار وکړه بس کله متاد شوم بیا نو هغه سر کارګر هم را باندې پوه شو ولادتي و چې ته بس ته کار مه کوه دغې نه وایستلم دلته وطن ته راغلم تریاک عمل مې خالي درلود بس روژې ورځ و نو روژه مې نه نیوله یو انډیوال راته مخکې راغی ویلی چې راځه پولیس وخته ته لاړ شو ورسره لاړم هلته ما لته راځه نه به د شیا وایم هماغه شیشه مې وویل همالته په نشه باندې پوه شوم بس دوه کاله مې بشه ورسره وڅکو بس آخر کې مې یعنی د هغه کلینری نه ووتلم بیا مې دا څاګانو کار کاوه متر 2.5 روپۍ مې څا نیوله چې ورځې به هېڅ مې ونه وله 1.5 متر 1 متر مې څا وایله 400 مې کارګر ته ورکولې 3.5 روپۍ زما حق کېدله په هغه کې م زما ګزاره نه کېدله بس ډېره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم بس د پیسو د روی یم واچولم ختم یې کړم یو کال ما څاګانه وای سره تقریبا 2 لک نه مې ډېرې پیدا کې خو یو روپۍ مې اوس نه لرم او نه لاس راتلل هغلته مې اخیست هلته مې دودول د ښو د بد حس مې بیخي د مغز نه وتلی او صرف ما چې اوس وي ویس کړو بس ژوند تر ټولو بده خاطره همدغه ده چې بس د دې 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم کار مې هم کړی ښه مې په ځان فشار هم ورسلی دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې ما ورته لاندې کار کوو آخر کې بچ راځي چې ماغه پیسې په ټولې دوت شي اوس چې زه یې څاور تا کوم زړه مې وره اخلي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړې د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0 و 2 و 15 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي
که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوي خوش دی خو ګلالی نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته په زور ورواده کې نو سخت به پښیمانه سي. دا چې ګلالی ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دادای د جان محمد اکا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد اکا. سلام
علیکم. السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد اکا خی جوړ خیریت دی. میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه. میلمه خو دې خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ
سمه ده ته مخکې شه موږ به درپسې نو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي. راځئ راځئ نه مو داړي. چغه ورشه محمود خان راځه په دغه توشکه کینه.
سمه دی داده کینو.
حاجي صاحب سمت خان ته په دغه بله توشکه کینه.
داده کیناستم اکا. جان محمد اکا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو. اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه اوږدو اصلي خبره به کوو نو.
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد اکا؟ خبره ده خیر ده. زه و حاجي سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژني چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچه او څومره ښه خوند یې وکه.
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې.
خزی ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده یې؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده یې؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه میوینی چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې؟ محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان ته پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم. پوڑا نہیں درتا گوڑاوام گلالے پزور پوڑری تھا موار کوا سبابا پخیمان ہے ولی پلو الاسدیخ پلے لور جوان تباکے
خا سایدہ چستا ہو دے گلالے ندخوا خا نو نی وار کواما زبا ارتاو ہم چی بیارانشی
دا زہرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندای او لاج دی شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتہ ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 40 50 40 0900 825 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio